درنو اوریدونکو السلام علیکم لسبه جشوی د ازلی رادیو یو بل خبرونه ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن په افغانستان کې د کابل په هنتون د پرونی حمله لکبل ملي ویر اعلان شوې ده. نو د موسیقي پروګرام نه لرو په دې خبرونه کې د افغانستان د مطالبه ترڅنګ د امریکا انتخاباتو ته کتنه کوو. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. پر کابل پوهنتون د پرونی حمله لکبل نن په افغانستان کې عمومي ویر اعلان شوی دی. وسلوالو طالبانو په کندوز کې پر سرحدي لوا ډلهیز برید کړی دی او په اتریش کې په تروریستي حملو کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي. د خبرونو تفصیل. نن په ټول افغانستان کې د کابل په هنتون د پرونی حمله په خاطر ملي ماتم اعلان شوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی امر کړی چې د هیواد دننه پر دولتي ودانیو او بهر د افغانستان په ټولو ډیپلوماټیکو نمائندګیو دی د افغانستان بیرغ نیم ځوړند وي. ولسمشر غنی په هغه وینا کې چې پرون ماښام ارګ پر خپل وی پاڼه خبره کړه، پرونی برید یو بشری ضد جنایت و بالا ویل پر جماعتونو، تکیه خانو، علمی، کلتوری او اکادمیکو مرکزونو او پر ټولګټو تاسیساتو بریدونه د بشریت ضد جنایت دی. ولسمشر زیاته کړه،
د طالبانو په ګډون نورو ټولو تروریستي ډلو ته په وضاحت وایو چې د دغه ډول وحشتونو او بریدونو په کولو د دې عظیم ولس لوړې ارادې نشي کمزوري کولای.
طالبانو د برید غندلې او په کلاس لرلې رد کړې دي. د اسلامي همکاریو سازمان د کابل په هنتون حمله وغندل او هغه تروریستي عمل وباله. د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي د افغانستان له دولت سره د محصلانو د وژل کېدو په مناسبت په ویر کې ځان شریک بللې او ویلې دي چې دوی هر ډول تاوتریخوالی، تروریزم او افراطیت ردوي. د کندوز ولایت په امام صاحب کې د سرحدي ځواکونو پر کنډک له انتحاري بریده وروسته نه ښه روانه ده. راپورونه وایي چې لومړی د یوې چاودنې شخ واورېدل شو او ورپسې ډزې پیل شوې. د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی آزادي راډیو ته وویل نن سهار 8 بجې نامعلوم شمېر انتحاري حمله کوونکو د امام صاحب پر سرحدي کنډک برید وکړ چې لا هم په سیمه کې جګړه روانه ده. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد کندهار ته په سفر کې ویلي چې ژر به د دې ولایت امنیتي وضعیت ښه شي. په دې سفر کې له اسدالله خالد سره په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د غوث ملاتړ ماموریت قمندان جنرال سکاټ میلر هم ملګری و. دوی د دوشنبه په ورځ د کندهار د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره دغه ولایت تللی و. د کندهار په ارغنداب او ژیړې ولسوالیو کې له څو ورځو راهیسې د طالبانو پراخې حملې روانې دي. د کندهار د والي له دفتره یوه خبره شوې خبر پاڼه وایي په دې ولایت کې میشتو افغان ځواکونو د دفاع سرپرست وزیر او په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان ته ډاډ ورکړ چې طالبانو ته یې درنه مرشوب لاړولې او ژر به د دې ولایت له ناامنه شویو سیمو طالبان وباسي. په بدخشان کې د پولیسو خپل منځي لفظي شخړه د یو سرتیري په وژل کېدو او څو نورو په ټپي کېدو تمامه شوې ده. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویاند ثناء الله روحاني رسنیو ته پاستولي صوتي پیغام کې ویلي چې دغه پیښه پرون ماښام د دې ولایت په لومړۍ امنیتي حوزه کې شوې ده.
بعد از مشاجره یک سرباز
یو سرتیری خپل همکار سره له داوا ورسته هغه په دزو وژنې او د حوزه امر او د بلوک قمندان ټپيان کوي او خپل هم د پیښې لزایه تختی
فرار میکنه.
د روحاني په وینا د تورن کستموندلو لپاره هلی ځلی روان دي. دا خبرونه له آزادی رادیو اوري. د اوتریش په مرکز ویانا کې د یو مشکوک تیرورست په حمله کې دوه تنه وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. د استرالیا صدر اعظم سباستین کروس دا بریټ چې تیر شپه په ویانا کې وشو تیرورستي وبالاو وی غند. پولیسو د مشکوک حمله کوونکي د نیولو لپاره لټون پیل کړی دی. راپورونه وایي چې مشکوک تیرورست د ویانا ښار په شپږو بیلو سیمو کې بریدونه کړي دي. سیمه ییزې رسنۍ وایي چې په دغو بریدونو کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او د یوه پولیس په ګډون 15 نور ژوبل دي. پولیس وایي یو مشکوک حمله کوونکی ویشتی دی. د اتریش د کورنیو چارو وزیر کارل نیهامیر ویلي له ځانګړو ځواکونو غوښتل شوي چې لږ تر لږه د یوه پوره مسله او خطرناک حمله کوونکي د نیولو لټون وکړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې نن د ولسمشر انتخابات ترسره کیږي. په دې انتخاباتو کې ولسمشر ډونالد ټرمپ د دیموکرات ګوند لکاندید جو بایدن سره مخامخ دی. په امریکا کې شاوخوا 240 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. تر اوسه 1.2 میلیون امریکایانو مخکې تر مخکې آنلاین او د پوست لارې رای ورکړي دي. په دې موضوع وروسته راپورونه او مرکې لرو. د ایران د عربو د جلا غشتون کې غورځنګ چې د اهواز د آزادولو لپاره مبارزه کوي په خانه مشر نیول شوی او ایران ته وړل شوی دی. ایرانی رسنیو د دولتي تلویزیون د خبر په استناد ویلي چې حبیب اسود چې په حبیب چعاب مشهور دی د تیری یکشنبه په ورځ په ترکیه کې نیول شوی او تهران ته سپارل شوی دی. د ډلې هم د خپل پخوانی مشر نیول کېدل تایید کړي او ویلي دي چې تهران هغه وروسته لدی یرغمل کړ چې نوموړی تیریس چې ترکیه ته ولاړ شي. او د جرمني حکومت په خپل هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو له زیاتېدو وروسته نوي محدودیتونه لګولې دي. د دوشنبه په ورځ جرمني دا نوي اقدامات په داسې حال کې اعلان کړل چې په ټوله اروپا کې د کورونا وایرس په پیښو کې د 10 میلیونه زیاتوالی پراتلو نور اروپایي هیوادونو هم محدودیتونه زیات کړی دي. زموږ اخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر په منځني څپه دولس شپږنی وی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. نن په افغانستان کې د کابل پوهنتون د پرونی حمله له کبله ملي ویر اعلان شوی. نو د موسیقي پروګرام نه خبرو د روان خبرونه په دوام کې واوري. ولسمشر غنی د کابل پوهنتون د پرونی حمله عاملانو ته خبرداري ورکړ.
د افغانستان وحشي دښمن ته وایم چې بې غڅه نه پاتې کیږي.
په کندهار کې د طالبانو د ورستوي حمله له کبله سلګونه کورنۍ بې ځای شوې.
ټول شان پاتې شوې دي. په یو پټو کې په یو دونه کې خیمه کې کیږي او تلې بده سره سره کې
ډیر امریکایان لیوال شکاري چې په نننوي انتخاباتو کې خپل رائے وکاروي.
دغه انتخابات خاص انتخابات دي او په خپل یو دغه یو تقریبا یو منډیټ دی د دې لپاره چې غواړي امریکایان.
امریکا میشت افغانان څوي
د دې کال انتخاباتو کې افغانانو طبیعت لري او د رای ورکولو حق لري. دلچسپي خورا زیاته ده.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري اوریدای شي او همي مطالب لوستای شي. azadiradio.com زموږ د وی پانی پته ده. د افغانستان حکومت پر کابل پوهنتون د پرونی حمله له قربانیانو سره د خواخوږي لپاره نن ملي ماتم اعلان کړی دی. غنو چارواکو او مؤسسو د بریډ یو جنگي جنایت بللې دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ملګرو ملتو د امریکا حکومت او اروپای ټولنې ناتو او پاکستان دغه ډلې زه حمله غندلې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی هم دا حمله یو لوی جنگي جنایت بللې او ویلې دي چې عاملانو به غچ واخیستل شي. اجمل ان په دې موضوع راپور لري.
په افغانستان کې پر یو لوی تحصیلي مرکز برید په افغانستان کې د نن او بهر پراخ برګون نه راپارولي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سه شنبه د ملي ماتم په توګه اعلان کړی او سپارښتنه یې کړې چې په هیواد کې د نن او بهر دی د افغانستان بیرغونه نیم ځوړند وي. جمهور رئیس والیانو او د بیلابیلو ولایتونو چارواکو ته سپارښتنه کړې چې پر کابل پانتون د دوشنبه د ورځې د حمله د قربانیانو په یاد د ویر مراسم جوړ کړي. جمهور رئیس غنی چې سمو د خپل عام د کابل پانتون د رئیس په توګه کار کړي، تیر شپه ملت ته په وینا کې پر دغه تحصیلي بنسټ حمله یو لوی جنگي جنایت وباله او لاملانو یې دغه شخصو خبره وکړه.
د افغانستان وحشي دښمن ته وایم چې بې غڅه نه پاتې کیږي. زموږ د دغه معصوم شهیدانو او اولادونو د سپېڅلو وینو غڅ به خامخا او په څو چنده درنه واخیستل شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی یا ماموریت یا یون آماد د حمله د غندنې ترڅنګ ویلي پر خونځو او پانتونونو حمله په هیڅ وجه نشي توجیه کیدی. بلخوا په کابل کې د امریکا د سفارت شار زافیر راس ویلسن هم دغه حمله غندلې او پر خپل ټویټر کې لیکلي چې هغه څه چې افغانستان ورته اړتیا لري سول ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ویاند هم ویلي چې پرونی حمله یو کرک پارونکې تورستي پیښه وه. دا هندستان صدر اعظم نریندرا مودی د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق او په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین هم پرونی حمله غندلې او یو تروریستي جنایت بللې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر هم له ازادۍ لړیو سره په خبرو کې پر تحصیلي او ملکی بنسټونو حملې یو جنگي جنایت وباله.
د جګړې قوانین ډیر څرګند دي. پر غیر نظامی سیمو قصدی حمله له جنگی جنایت سره برابر ده. د سختي اندېښنې وړ ده ځکه لوی پیغام رسوي. هغه دا چې له بده مرغه د افغانستان په جګړه کې هیڅ ځای خوندي نه دی. خلک نه په کورونو، نه پر لارو او نه هم په پوهنیزو او کاري چاپیریالونو کې امن دي.
د دوشنبه تر غرمې مخکې درې وسلوال د کابل پانتون انګړ ته ننوتل. پر محصلانو، استادانو او هر هغه چا یې ډزې وکړې چې په مخه ورغلل. د اسلامي دولت یادایش د وسلوالې ډلې د خراسان څانګې د دې برید مسؤلیت منلې. د عامه خبري اژان چې د دې ډلې تبلیغات خپروي ویلي د داعش دوه بریدګرو په دې برید کې برخه درلوده. وسلوالو طالبانو په دې برید کې خپل دخالت رد کړی او کرغېړن برید یې بللې. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قرین د حمله د وسلوالو طالبانو کار وباله. کابل پانتون تر ول ضروري محصلان او نګدي 900 استادان لري چې د ریپورتونو لمخې د حمله پر وخت نګدي 800 محصلان په پانتون کې. دا په تیرو لسو ورځو کې دویم وار دی چې د افغانستان پر یو خونیز بنسټ حمله کیږي. تر دې مخکې د کابل په دشتي برچی سیمه کې پر یو خونیز مرکز د عقرب پر دویمه برید کې څلیرش کسان وژل شي وو. دا غي حمله مسولیت هم د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګ منلې وو.
و موریدل چې د کابل پرونی حمله وروسته نن د افغانستان دولت ملي ماتم اعلان کړی دی. یو شمیر محصلینو پرون تیره شپه په یوه اعلامیه کې وویل چې نن به د برید په اعتراض کې مظاهره وکړي. امید زهیرمل همدا شپه د ازادي رادیو د کابل په سټوډیو کې دی. زهیرمل صاحب، له حمله وروسته نن وضعیت څنګه دی د کابل په پوهنتون کې او یا په شاوخوا کې؟
د کابل په هانتون ټوله دروازې تړل شوې دي، اما رسنیو ته اجازه ورکړل شو څو د پیخلی سیمه، یعنی چې ته چې وسلوالو د حقوقو د پوهنځي محصلین ګروغان نیولې وو تر څو ساعتونو پورې، او په همدغه دوه ټولګیو کې ډیر شمیر محصلین هم وژل. هغه نه نوځي لیدنه وکړه. د ډلګنو خبريالانو خپل تصویرونه هم واخیستل، محصلینو سره هم خبري وکړي، خو محصلینو ته په هانتون ته دننه تګ اجازه نشته. اما د محصلینو کیرنۍ عام افغانانو ګڼ کې ډیر شمیر محصلین د کابل په هانتون د شمال دروازې لور ته راټول شوي دي، او غواړي د پرونی پیښې په ضد باندې یا د دې پیښې په خبرګون کې لاریون وکړي. د دې ترخوا د کابل په دیوالونو باندې هغه شعارونه راځړول شوي دي چې د کابل په هانتون د محصلانو لخوا لیکل شوي. په یو شعار کې له طالبانو سره د سولې د خبرو درې دوغښتنه شوې ده، او طالب ته یې د ابو جهل د لخر خطاب کړی دی. او ما په بل شعار کې بیا له محصلینو وغوښتل شوي دي چې د پیښې په خبرګون کې راشي خپل زده کړو ته او زده کړو ته دوام ورکړي. خو د کابل په هانتون بیا د پرونی پیښې له کابل او همدا ډول په افغانستان کې د ملي ماتم د اعلان له کابل نن درسونه تعطیل کړي او ځنډولې دي. اما هغه څه چې تازه دي، څاروان صاحب، هغه دا دي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی مرستیال د طالبانو هغه ادعا په کلکه رد کړې ده چې ګنې دی په دې برید کې هغه لاس نه لري. د جمهور رئیس لومړی مرستیال 15 دقیقې وړاندې په خپل فیسبوک پاڼه باندې ولیکل هغه څه چې د ملي امنیت ریاست او همدا ډول په پیخه کې د دخیل اورګان لوري دوی ته د اطلاعاتو په توګه باندې رسیدلی. دا دي چې هغه اسلحې چې داعش ډلې د خپل دوه وسلوالو سره په تصویر کې خپاره کړي د هغه وسلو سره مطابقت نه لري چې له بریدګرو سره په داخل کې نیول شوي دي. او همدا ډول ګڼ نور شواهد هم شته. هغه د طالبانو بیرغونو ته اشاره کړې ده چې له وسلوالو سره د نیول شوي دي. همدا ډول د پوهنتون د دننه د پوهنځي په دیوالونو باندې د طالبانو د زندباد او نور شعارونو مسالې ته اشاره کړې ده. او تر خوا یې لیکلي دي چې دا بریدونه د هغه څه سره برابر دي چې د حقانی شبکې د خپل نوی جوړ شوی ځواک چې د ورته د فتح ځواک نوم کارول او په خوست کې جوړه شوې ده د دوی لخوا شوې دي. او وایي چې لزګونه نور داسې شواهد شته چې خی دا برید طالبانو کړی، اما طالبانو بیا په دې برید کې لاس لره لره کړی دي.
ډیره مننه امید زهیرمل چې د کابل پرونی حمله وروسته د پوهنتون د نننی وضعیت په اړه معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په دې خبرونه کې د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر علی احمد جلالی سره هم یو مرکه لرو. البته دا مرکه د امریکا د انتخاباتو په ارتباط ده. اوس به رحمت الله افغان درته وایي چې د کابل ورسپانو نن څه لیکلي.
هشت صبح ورسپانې لیکلي وسلوالو ډلو ته د نظامیانو او ملکیانو ترمنځ هیڅ توپیر نسته، ځکه نظامیان مخالف او ملکیان د دوی په شان نه دي، نو ځکه له یوې مخې دواړه وژني او رحم ورباندې نه کوي. په سرمقاله کې راغلي وسلوالې ډلې ځکه په ملکیانو زیاتې حملې کوي چې دوی له ځانه د دفاع توان نه لري، نو له همدې امله دي چې په هر ځای کې هر کس هدف دی. ورسپانه لیکي په ښوونیزو مرکزونو، په کارځایونو او په ودونو او دیني مراسمو که بریدونو ته وکتل سي، نو همدې ډلو له نظامیانو ډیر ملکیان وژلي. نو په کار ده چې له دولت سربیر هر څوک باید له ځانه ساتنه وکړي. مسیر ورسپانه لیکلي د کابل پوهنتون د تېرې ورځې حمله چې 22 کسان پکې ووژل سول او له 20 زیات نور ټپیان سوي، د یو بې ساري وحشیانه، ظالمانه او غیر انساني کړنه ده. د لیکوال په باور دا حمله هغو استخباراتي کړیو پلان کړی و چې هیڅ ډول اسلامي او انساني ارزښتونه نه پیژني او نه هم ورته احترام لري. لیکوال په ټینګار سره لیکي چې د دغو بریدونو او د تراهانو په اړه باید واضح خبرې وسی. حکومت خپل ټول اسناد او شواهد شریک کړي او طالبان هم که په دې اړه څه لري باید له ولس سره یې شریک کړي. دا هغه لاره ده چې اصلي قاتلان پرې معلومیږي. د سرمقالې په پای کې راغلي له دې پرته تورونو او له بریدونو سیاسي او تبلیغاتي استفاده نه یوازې دا چې د دغو بریدونو مخه نسي نیولی، بلکې د قربانیانو له وینو سره هم غیر مسؤلانه چلند دی. انیس دولتي ورسپانې لیکلي چې افغانان د زده کړو، پوهنې او علم هغه لاره چې ځان ته انتخاب کړي هیڅ وخت به ورنه راونه ګرځي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په هیواد کې د تاوتریخوالي دوام نورو وسلوالو ډلو ته زمینه برابره کړې، څو له دې وضعیت نه په استفادې ملکیان ووژني او روان حالات نور هم پیچلی کړي. لیکوال سپارښتنه کوي چې د روان ناوړه وضعیت د کنټرول لپاره باید افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه لاس په کار سي، څو افغانانو ته د ژوند مسؤونه فضا برابره کړي. او په پای کې وسا ورسپانې لیکلي افغان دولت او طالبان باید د سولې په خبرو کې له خپلو کلکو دریځونو تیر سي. همدا کلک دریځونه دي چې د سولې روان بهیر یې له خنډ سره مخ کړی، چې له دې سره تاوتریخوالي زور اخیستی. د لیکوال په باور که خدای مکړه دا فرصت له لاسه ووځي، که سوله رانسي دا ککړه جګړه نوره هم وحشي کیږي چې کنټرول به یې د طالبانو او افغان حکومت له لاسه ووځي.
د جګړو او نامنیو له امله د کندهار له میوند او ارغنداب ولسوالیو څخه د کندهار ښار او ډنډ ولسوالۍ دښتې ته د بې ځایه شوي کډوالو کورنۍ وایي چې په سخت وضعیت کې دي او د سرپناه په ګډون بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کندهار د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب د داخلي بې ځایه شویو کورنیو شمیر شاوخوا 2000 یادوي، چې په وینا یې د 250 کورنیو سره مرسته شوې او د یو نیم زر نورو بې ځایه شویو کورنیو سره به هم مرسته وشي. صادق رښتینی له کندهار په دې موضوع راپور استولی.
دا بیا ځای سوي کورنۍ چې شمېر یې شاوخوا 2000 ته رسېږي، تازه د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالیو څخه د جګړو له ویرې ډنډ ولسوالۍ ته راکډوالي سوي. د مولادات په نوم یوه بې ځای سوي کډوال ازادي راډیو ته به وویل چې د کور ټول توکي ورڅخه پاتې سوي او یوازې د غاړې په کالیو کې راوتلی.
ټول شان پاتې سوي دي، د کور سامان ګرد پاتې سوي، په یوه پټو کې په یوه دونو کې خیمه کې کې راوتلی. په دغه څوري کې شان میا ګرد پاتې سوي دي، در پدار ما د مزان د بل په کې ټکټرانه کې مداده کې تزان رسولې دي. خاک پساره
دي کورونیو د یو غره د لمنې پرې ګو کې اړولي چې د تشاک ته اوبو په شمول د ژوند له ټولو لومړنیو اړتیاو بیا برخې دي. د حمید ګل کاکا په نوم یو بیا ځای سوی کډوال وایي له نورو ستونزو سره خو به یو ډول مقاومت وکړي، خو دا چې د خوړو څه نه لري نو لوږه ژوند ګواښي.
په پرون کې یو څوک راغلی دی دلته دونې کې وړې راستولې دي، موږ په دغه وړو پورې اریانو چې اوس په چا پورې وبېشو څه په وکړو. دغه سړي ته نن سهار کې ما ویلي دي چې دغه راولاړ سه، دغه دلته یو وړه لیټېکه، دغه وړه راورکه، دغه مؤمنانو چې ورکه دا نور لویان خو به نه مري.
د عبدالحبیب په نوم یو بل کډوال چې جګړې په مخه کړې ازادي راډیو ته وویل د دوی له سیمې به یو شمېر نورې کورنۍ هم د جګړې له ویرې بې ځایه او دغه دښتونو ته پناه راوړي.
خدای جنگی حالاتو چه کورونه گرد پات اسمه دیسی راغیل دی چه دا پغاری که دی دا کالی دی یو یو گودر را خست دی دی دا گودر دی ستل تیزان را برست و اینور کورونه و شیان گرد پات سیوی دی مکمل فدا آسی حالاتو که مجا غیلی نمه کورونه پات دی اغم را روان دی دا کورونه و دا مخلوق بخپل وینی
دا کندهار دا کدوالو و بیر ترستنی دونگو چار رئیس دوست محمد نایاب د داخلي بي ځای سو کورونی شمیر شاوخوا 2000 یاد بيچي په وینای د 250 کورونی سره مرسته سوي او د 1500 بي ځای سو کورونی سره به هم مرسته وسي
د 2500 شاوخوا کې داخلي بي ځای سو ته د اندغه یاد ولسوالي اوسیدونکو ته مرسته رسیدلې او تقریبا د 2500 شاوخوا کې نورې کورونی چې هم اوس د سروي باندې زموږ موظف شوي ټیمونه کار کوي او امیدوار یو چې ژر تر ژره به د دوی د سروي پروسه هم بشپړه شي او هممهاله به دوی ته د دوی د اړتیا پر اساس باندې مرسته وشي
د کندهار د کډوالو چارو رئیس د دې ولایت او ګاونډیو ولایتونو امنیتي وضعیت ته په کتو اټکل کوي چې شش کال شایي له زره کورنۍ له خپلو مینو بې ځای سي
که چیرې د کندهار په شاوخوا ولایتونو کې لکه اروزګان هلمند او همداراز د کندهار په یو شمېر ناامنو ولسوالیو کې امنیتي وضعیت همدغسې ادامه پیدا کړي امنیتي تهدیدات ورځ تر بلې لوړ شي زموږ اټکل دا دی چې تر لس زرو پورې به داخلي بې ځای سوي کورنۍ شش کال یعنی کېدای شي موږ تر راتلونکې یوې میاشتې پوری دغه مر کورنۍ بې ځای سوي ولرو
د کډوالو چارو رئیس پر داسې مهال په راتلونکې یو میاشت کې په کندهار او ګاونډیو ولایتونو کې د لس زره کورنۍ د بې ځای کېدو اټکل کوي چې شاید د سړې هوا په زیاتېدو سره د دغه کورنۍ ژوند چې ډېری یې سرپناه نه لري لا ستونزمن سي
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1289 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
د خبرونه پاتې برخه مو د امریکا انتخاباتو ته ځانګړې ده په دې برخه کې د افغانستان د کورونا چارو له پخوانی وزیر علي احمد جلالي سره مرکه هم لرو نن په امریکا کې د ولسمشر انتخابات تر سره کیږي په دې انتخاباتو کې ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل دیموکرات سیال جو بایدن له سخت سیالي سره مخامخ دی په امریکا کې د 240 میلیونو په شاوخوا کې کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي تر اوسه پورې 90 میلیونه امریکایانو تر وخت مخکې خپل رای ورکړی دي اجمل ان نور معلومات ترکوي
د امریکا د ولسمشۍ د دوو کاندیدانو ترمنځ د ټاکونکو سیالۍ ورځ دواړه پر یو بل لمیاشتو میاشتو نیوکو وروسته نن د مبارزې اصلي ډګر ته ځي د کرونا د وبا سربیره به میلیونونه امریکایان رای ورکړي چې په پایله کې به د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د امریکا مشرتابه وټاکي رسنۍ وایي چې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن او مرستیال یې کاملا هاریس به نن له خپلو ژوند شریکو سره په پنسلوانیا کې رای ورکړي ولسمشر ټرمپ بیا تیره شنبه په فلوریدا کې رای ورکړې ده د امریکا د ولسمشۍ په انتخاباتو کې عموما د دې هیواد ایالاتونه په درې کټګوریو ویشل کیږي سره رنګي د جمهوري غوښتونکو ملاتړي ابي د ډیموکراتانو ملاتړي او زیړ ټالوهونکي یا بدلودونکي ایالاتونه وي همدا زیړ بدلیدونکي ایالتونه ډیر کله د امریکا د ولسمشر برخلیک ټاکي سکل فلوریدا میشیګن اوهایو جورجیا او اریزونا د ټیکزاس ترڅنګ د ګټونکو کاندید لپاره برخلیک ټاکونکي دي د امریکا د ولسمشرۍ په سګنو انتخاباتو کې شاوخوا 240 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي امریکایي رسنۍ وایي چې له دوی څخه به سلو کې 15 پېته په انتخاباتو کې ګډون وکړي د دوشنبه تر ورځې پورې نږدې 90 میلیونه امریکایانو د خپل خوښ کاندید ته تر وخت مخکې رای ورکړی وي دا شمیر د 2018 کال په انتخاباتو کې د ټولو رای ورکونکو له درې برخو څخه دوه برابره دی په عمومي توګه په هغه انتخاباتو کې 115 میلیونه وګړو رای کارولی وي د امریکا غږ د ریپورت په اساس په رای ورکونکو کې یوازې 15 میلیونه هغه کسان شامل دي چې په تیرو څلورو کلونو کې 13 کلن شوي او د رای ورکولو په شرایطو پوره شوي په امریکا کې د 1994 میلادي کال راهیسې تر اوسه د امریکا ولسمشران پر لپسې دوه دورې په واک کې پاتې شوي یوازې د جورج دبليو بوش پلار جورج اچ دبليو بوش د 1994 میلادي کال په انتخاباتو کې د څلور کلنې دورې له پوره کولو وروسته د بل کلینټن په وړاندې ماتې وکړه اوس معتبرې امریکایي رسنۍ د ولسمشر ټرمپ د محبوبیت د کمیدو خبر ورکړي. د رسنیو په 2014 میلادي کال کې وړاندوینه کړې وه چې د هیلری کلینټن ملاتړ تر ټرمپ زیات دی، خو په انتخاباتو کې کلینټن ماتې وخوړه. نن د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره په یو وخت امریکایان د دې هیواد د سنا غړو ته هم رایې ورکوي چې د شپږو راتلونکو کلونو لپاره به ټاکل کیږي.
د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو پایلې به د افغانستان پر حالاتو څه اغېز ولري؟ یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې د ټرمپ سیال جو بایډن چې په خپلو بهرنیو تګلارو کې په ډیرو برخو کې له ټرمپ سره مخالف دی، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې هم نظر دی. د افغانستان په تړاو د امریکا د انتخاباتو په اړه مې د امریکا د نبراسکا پوهنتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز رئیس شرجان احمدزی سره مرکه کړې او لومړی مې ورته وویل د امریکا په انتخاباتو کې د افغانانو دلچسپي څومره ده.
د دې کال انتخاباتو کې د امریکا میشتو افغانانو، هغه افغانانو چې تابعیت لري او د رای ورکولو حق لري، دلچسپي خورا زیاته ده. امریکا په افغانستان کې ډیر زیات دخیل ده په مختلف موضوعاتو کې، او دا کالی په مختلفو ټولنو کې چې افغانان اوسیږي د امریکا په مختلفو ایالونو کې په ډیر فعالیت هوګی غوښتي لري چې خپل غږ مطرح کړي او د امریکا سیاستونه ته ورسوي، که هغه د ځینو کمپاینونو سره د وسلېدو په شکل کې وي، یا سره د کار کولو په شکل کې وي، او یا خپلو منځ کې د رایو انتخاباتو په اړه په حق معلوماتو شریکولو په شکل کې وي. د دوی دلچسپي د انتخاباتو کې ډیره زیاته ده، غواړي چې خپل غږ ورسوي، او هیله کیږي چې د نورو اقلیتونو غوندې چې امریکا کې میشتي افغانان هم خپل نمایندګي ولري.
دلیل څه دی چې دا ځل ډیرو افغانانو ته د امریکا انتخابات مهم دي؟
زه فکر کوم مختلف دلیلونه دي. اول دا چې افغانستان کې امریکا تیرو شلو کلونو کې داخله ده، په مختلف اشکالو کې ډیر عمیقه داخله ده. دا ټولو امریکا میشته افغانانو ته ډیر مهم ده چې دوی پلانونه ټاټوبي، کې د دوی اوسني ټاټوبي پالیسي د سوي چې افغانانو ته ګټورې ثابت شي. اول دا چې دوی غواړي چې د اقلیتونو په شکل چې نور اقلیتونه په امریکا کې دي، د دوی غږ هم واورېدل شي. دا انتخابات دوی ته خورا مهم دي، غواړي چې د دوی ځکه د دوی په اوس ورځني ژوند باندې اثر کوي، د دوی په خپلو خپلوانو باندې اثر کوي، که هغه د مهاجرت قانون قوانینو باندې وي، که هغه د صحي خدماتو د نشتوالي یا لګوالي په اړه وي، چې اکثر افغانان چې نوي، بالخصوص هغه افغانان چې نوي راغلي دي تیرو پنځه شپږ یا اوه کلونو کې، هغوی ډېر پیسهداران نه دي یا اقتصادي توانمندي ډېره زیاته نه ده، نو هغه حکومتي خدماتو باندې تکیه لري. بل دا چې بیرته افغانستان باره کې د امریکا پالیسي سره کېده، د طالبانو سره د خبرې اترې دلته د افغانانو ډېره توجه راجلب کړې ده. دوی غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، امن راشي، او دا جنگ خاتمه پیدا کړي.
آیا یوازې انتخابات ورته مهم دي، او که فکر کوي چې اکثر افغانان به خپلې رایې هم د خپلې خوښې کاندید ته ورکړي؟
فکر کوم دواړه ورته مهم دي، هم انتخابات ورته مهم دي، او هم د دوی خپل رایه کارول د خپل خوښ کاندید ته مهم دي. ځکه د ډېرې افغانانو دلته به دا اوله تجربه وي چې د امریکایي انتخاباتو کې رایه کاروي، او یا پخوا چې څومره فعالیت نه و، اوس به کېدای شي اول یا دویمه ځل وي چې خپل انتخاباتو کې رایه کاروي او د خپل خوښ کاندید ته رایه ورکوي، که هغه ډونالډ ټرمپ دی یا جو بایډن دی. دلته امریکا کې هغه افغانان چې موجود دي په شته، ځینې کسان چې ډونالډ ټرمپ ته رایه ورکوي دغه طرفدار دي، او ځینې بایدن ته رایه ورکوي. په دې وروستي انتخاباتو کې ما دا ولیدل چې افغانان فعال شوي دي. د مثال په توګه که وایم، ځینې افغانان فعال شوي دي چې ولسمشر د تیر معاون د ولسمشرۍ جو بایدن ته رایه ورکړي، ډلې جوړ کړي، دغه ته کمپاینونه کوي، هغوی خپلو ټولنو کې دغه په د بری دپاره کمپاینونه کوي، خلکو سره خبرې کوي چې ده ته رایه ورکړي. دلایل مختلف دوی ګڼي، د مهاجرت قانون شول، د صحي بیمه شو، د افغانستان سره اړیکې وشو، په افغانستان کې د امریکا پاتې کېدل شول. نو دوی ته مهمه ده، خو د افغانانو په ذهنونو کې اکثر خپل پلانټ اټوبې ډېر ناست وي، او ذهن کې وي چې د امریکا برخورد افغانستان سره څرنګه دی، آیا د امریکا پالیسي د افغانستان په ګټه ده که نه ده. دا یو عمده دلیل دی. بل عمده دلیل یې دا چې دلته دوی لپاره اقتصادي ګټې څرنګه دي، دوی د کار زمینه څرنګه څومره برابرېږي، دوی ته صحي خدمات څومره برابرېږي، لکه نور عادي امریکایان چې غواړي په خپلو ورځني سیاسي اجتماعي کارونو کې داخل اوسي.
د امریکا د نیبراسکا په هنتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز رئیس شیرجان احمد زایو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. د خبرونې په دوام کې بیا هم د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو په ارتباط د دواړو کاندیدانو ژوندلیک ته کتنه کوو او دغه راز د افغانستان د کورونو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه لرو. خو اوس د دې سات لنډ خبرونه. نن په ټول افغانستان کې د کابل پوهنتون د پرونی حمله په خاطر ملي ماتم اعلان شوی دی. ولسمشر اشرف غنی امر کړی چې د هیواد دننه پر دولتي ودانیو او بهر د افغانستان په ټولو ډیپلوماټیکو نمائندګیو دی د افغانستان بیرغ نیم ځوړند وي. د اسلامي همکاریو سازمان د کابل پوهنتون حمله وغندله او هغه یې تروریستي عمل وباله. د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي د افغانستان له دولت سره د محصلانو د وژل کېدو په مناسبت په ویر کې ځان شریک بللی او ویلي دي چې دوی هر ډول تاوتریخوالی، تروریزم او افراطیت ردوي. د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو پر کنډک له انتحاري بریده وروسته نښته روانه ده. راپورونه وایي چې لومړی د یوې چاودنې شخ واورېدل شو او ورپسې دازې پیل شوې. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد کندهار ته په سفر کې ویلي چې ژر به د دې ولایت امنیتي وضعیت ښه شي. په دې سفر کې له اسدالله خالد سره په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د غوڅ ملاتړ ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر هم ملګری و. په بدخشان کې د پولیسو خپل منځي لفظي شخړه د یو سرتیري په وژل کېدو او څو نورو په ټپي کېدو تمامه شوې ده. د اوتریش په مرکز ویانا کې د یو مشکوک تیرورست په حمله کې دوه تنه وژل شوي او ګڼ نور ژوبل دي. د استرالیا صدر اعظم سباستیان کروتس د برید چې تیره شپه په ویانا کې وشو تیرورستي وباله او وی خنده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې نن د ولسمشۍ انتخابات ترسره کیږي. په دې انتخاباتو کې ولسمشر ډونالد ترامپ د دیموکرات ګوند له کاندید جو بایدن سره مخامخ دی او د ایران د عربو د جلا غوښتونکو غورځنګ چې د اهواز د آزادولو لپاره مبارزه کوي پخوانی مشر نیول شوی او ایران ته وړل شوی دی. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او په منځنۍ څپه دول شپږ نیوی او یو شمیر شارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. د امریکا انتخابات نه یوازې د دغه هیواد د خلکو لپاره مهم دي بلکې د ډیرو نورو هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان په سیاستونو اغیز لري، نو د افغانستان لپاره هم مهم دي. امریکا افغانستان له امریکا سره په نږدې سیاسي او پوځي اړیکې هم لري. د سولې خبرې په خطر کې روانې دي او ولسمشر ترامپ ویلي چې د امریکا تر ټولو اوږده بهرنۍ جګړه پای ته رسوي. خو د هغه انتخاباتي سیال جو بایدن بیا ویلي چې د تروریزم ضد مبارزې لپاره په عراق او افغانستان کې یو شمېر عسکر پرېږدي. سلطان محمد سرور د مرکه په پیل کې له پروفیسر علي احمد جلالي څخه چې په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاع د پوهنتون استاد دی پوښتل چې دا ځل انتخابات تر تیرو څومره توپیر لري.
هو البته لکه چې تاسو وویل دا انتخابات په خاصو شرایطو کې ترسره کیږي. یو دا چې په امریکا کې د کرونا مرض د ژوند په هر اړخ باندې اثر اچولی دی، بل اقتصاد ته صدمه رسولې ده، بل په امریکا کې تلورو کلو کې خلک ډېر سره ویشل شوي دي. نو ځکه دغه انتخابات خاص انتخابات دي او په خپل یو دغه د یو تقریبا یو منډیټ دی د لپاره چې غواړي امریکایان. دوه کاندیدان چې په دلته په میدان کې دي دوه ډېر سره جلا نظریات لري، نو ځکه ډېر خلک کوشش کوي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. تر پخوا هم دا اوس تقریبا تر سل بلیونو د سل میلیونو په حدودو کې د امریکا خلکو یو خیابر رای ورکړې ده د پوستې له لارې او یا تللي دي د مخکې له وخته انتخاباتو کې برخه اخیستې ده.
اټکلونه څه وایي چې دغه انتخابات به سیالي پکې ډېر سره نږدې وي؟ اوس د اټکلونو په اساس څوک مخکې دی؟
سیالي په سره نږدې وي دغه د ځینې نظر سنجګان چې سوي دي په ملي لحاظ باندې پر یعنی ټول امریکا کې د ښاغلي بایدن مخکې خي، 2% نه تر 10% پورې کوي. اما په ایالتو کې بیا فرق موجود دی. له بلې خوا په امریکا کې د اشخاصو رایه البته مهمه ده، مګر تر ټولو مهمه هغه څه ورته وایي چې الکتر کالج چې ورته وایي، نمایندگان چې د هر ایالت ده یعنی په غیر مستقیم ډول سره انتخابات ګټي هغه مهم دي. مثلا که په یو ایالت کې انتخاباتو دغه فرق ډیر کم وي، یو څو سوه رایې وي، اما هغه وړونکی څوک چې انتخابات ګټي ګټونکی د هغه ایالت د الکتر کالج هغه نمایندگان ترلاسه کوي، هغه مهم دي تر ټولو پورې.
دغه انتخابات به په افغانستان کې د سولې په هلو ځلو څه تاثیر ولري؟ د امریکا جمهور رئیس ترامپ توافق کړی ده، لوز کړی ده طالبانو سره چې د راتلونکي کال تر نیمایي پورې البته د امنیتي ضمانتونو په بدل کې ټول امریکایي عسکر له افغانستانه باسي. خو جو بایدن د دې سیال ویلي دي چې که دای بریالی سو نو یو شمیر عسکر به د 1.5 زرو یا 2 زرو په تعداد په افغانستان او عراق کې د تروریزم ضد مبارزې لپاره پرېږدي. نو که چیرې بایدن بریالی سي، هغه توافقنامه هغه لوزنامه چې ترامپ له طالبانو سره کړې ده، د هغې سرنوشت به څنګه سي؟
البته چې د انتخاباتي مبارزې خبرې او ویناوې یوې خواته پرېږدو، په مجموعي ډول سره دواړه کاندیدان په افغانستان کې د امریکې د آینده نقش په باره کې تقریبا سره ورته نظر لري. دواړه غواړي چې افغانستان جنگ ختم شي، دواړه غواړي قواوي چې د افغانستان د امریکا قواوي ووزي، او دواړه خواوي وایي چې دواړه کاندیدان وایي چې افغانستان بیا داسې شرایط رامنځته شي چې افغانستان بیا د په امریکا باندې یا د متحدینو باندې د تروریست حملې هدف ونه ګرځي، ځاله ونه ګرځي. که چیرته په افغانستان کې تر هغه وخته پورې د دولت او د طالبانو ترمنځ کې د سولې او موافقه رامنځته شي، بیا نو د قواو ضرورت هلته شاید کم وي. اما که موافقه رامنځته نه شي او یا همدغه پروسه دوام وکړي، د دې لپاره چې د ټرورزم سره مبارزه وشي، شاید دواړه کاندیدان دواړه خلک رایې وشي یوسي د انتخابات، یو څه قواوې پرېږدي چې هغه به تعداد محدود وي چې هغه په افغانستان کې وي یا په دغه سیمه کې موجود وي. د تشکیل د پاتې کېدو احتمال بیخي ډېر زیات دی، دا چې څوک راځي او څوک دغه کوي. یعنې دواړه کاندیدان په دې عقیده دي چې افغانستان مسله د سولې لارې حل شي او دغه پروسه د سولې چې شروع شوي ده دغه دوام وکړي. اما که دغه پروسه موافق نه شي، دوام ونه کړي یا له خنډ سره مخامخ شي، بیا نو شاید د چې که بایدن دغه رئیس جمهور شي، هغه شاید خپل خاص دغه ولري چې هغه همیشه فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې کېدل ضروري نه دي، د ترورزم سره د مبارزې لپاره نور وسایل باید رامنځته شي، په نور په سیمه کې د نورو پایګاونه یا له لرې پایګاونه د ټکنالوژۍ له لارې مبارزه وشي.
رابسو د قطر د سولې خبرو ته تقریبا 45 یا 50 ورځ کیږي چې د دواړو خواوو پلاوی هلته ناست دي، خو تر اوسه حتی په دې دوی بریالي سوي نه دي چې د مذاکراتو طرزالعمل جوړ کړي یا په هغه باندې نهایي موافقې ته سره ورسیږي. دغه خبرې ولې وځنډېدلې؟
شاید لوی دلیل دا وي چې دواړه خواوې په بل اعتماد لري، یا دواړه خواوې په دې فکر کې دي چې دوی کولای شي چې د خبرو د ځنډېدو د جنگ له لارې داسې یو موقعیت په لاس راوړي چې بالاخره یا جنگ وګټي او یا دا ده چې د سولې په شرایطو کې موقف دغه یعنی برلاسي ولري یا موافقه قوي تر وي. اما هر څومره چې دغه دوام وکړي، د خلک ځورېږي، ډېر خلک ژوند له لاسه ورکوي، بل تبا کېږي، بې اعتمادګي نور هم پکې زیاتېږي. دواړه خواوې په دې عقیده دي چې د جنگ له لارې نشي ګټلی، یو بل نشي ماتولی. اما فکر کوم چې دغه په عین زمان کې دا کوشش روان دی چې هره ډله داسې یو موقع ته راشي چې بالاخره موقف په خبرو کې قوي شي.
د جمهور رئیس ترامپ څلور کلنه دوره کې د دوی سیاست د افغانستان په هکله تاسو څنګه ارزیابي کوئ؟
په دې څلورو کلو کې ادارې د افغانستان په برخه کې د عکس العمل ښودلی دي، څه چې پکې شوي هغه مقابل کې عکس العمل ښودلی دي. قواوې له 16 زرو 12 زرو ته راکته کړي، بیا 8 زرو 15 زرو ته راکته کړي، اوس 4.5 زرو ته رسېدلي دي. د ترامپ ادارې دا عقیده درلوده چې د جنگ لاري دا جنگ دا دا د افغانستان مثلا نه ختمیږي، حل لاره نه پیدا کوي، مګر د سولې لاره کېدلی شي یو د دې سبب شي چې امریکا وکولی شي خپل قواوې وباسي، او له بلې خوا په سیمه کې د تروریزم په مقابل کې داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې امریکا بیرته بیا د تروریزم ضرر ونه ویني. او چې طالبان همیشه دا ویل چې تر څو چې خارجي قوای په افغانستان کې موجود دي، دوی د سولې خبرو ته آماده نه دي، نو د دې لپاره چې دا آمادګي رامنځته شي دوی وعده وکړل شي قوای به باسي له افغانستان په څوارلس میاشتو کې، او شرط یې داده چې طالبان بیا د افغانستان د دولت سره مذاکره وکړي، او بیا یو چې دا یو جامع اوربند سبب وګرځي. هدف د دوی همدغه شی و، اما فعلا فکر کې چې د خبرو دی د دوله په نظر نظریات په واشنگتن کې لیک په بدلیدو دي، فکر کې چې په افغانستان کې د امریکا هدف هغه دوه شی دي چې قوای د امریکا او افغانستان ووزي، دا جنگ ختم شي، بل داسې شرایط رامنځته شي بیا له افغانستان په امریکا باندې د تروریستي حمله ونه شي. دا چې د تیرو شلو کلو دغه داستان راوړنې دي، په دې کې البته ډېر خلک طرفدار دي چې دا هیڅ شي دا وچی، اما څوک د دې که چیرته سوله راځي او د سولې بیا داوی چې د دې داستان راوړنې ځینې تیر شي ممکن دا کار وکړي. ځینې حتی فکر کوي چې داستان راوړنې چې د شل کال دي البته ځینې ډېر مهم دي، په معارف کې ډېر مهم لاسته راوړنې دي، د ښځو د حقوقو برخه کې مهم لاسته راوړنې دي، اما نور لاسته راوړنې ډېر فکر کوي چې دا د اشخاصو لاسته راوړنې دي او د محدودو ښارونو لاسته راوړنې دي، نه د ټول افغانستان. ځکه نو په افغانستان کې فقر په ما حال پاتې دی، په افغانستان کې مشکلات دي، فساد هماغه دی، هماغه سي پاتې دي، د اشخاصو قوت او د نهادونو ضعف په خپل حال کې پاتې دی. نو ځکه د دې ادراسالو په برخه کې دا فرعي دغه لري نقش لري. مهم د امریکې لپاره د جنگ ختمول راوتل د قواو لري د افغانستان، او په یوه زمان کې د تروریزم مخنیوي لپاره د یو میکانیزم رامنځته کړل دي.
په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاع د پوهنتون استاد پروفیسر علي احمد جلالي و.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د امریکا د ولسمشر په د انتخاباتو کې دوه کاندیدان دي چې یو له جمهوری پال ګوند څخه او بل هم له دیموکرات ګوند څخه. لومړی به صفی الله ستانکزی درته ووایي د جو بایدن لومړی به صفی الله ستانکزی د امریکا د اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژوند ته کتنه وکړي.
From this day forward,
la de urazi urusta ba yow naway lid lore zmuk per zmuk hukumat kawi la de urazi urusta ba yowazi america lumrewi america ba lumrewi only
america da 2018 kal pa january miasht ke pa dagi pranistun ki waina sara donald trump da america da ulasm sharputo ga khpal dan da pel kra yow saudagar aw televizioni store wo che hits kale siyasi daftar ke da kar tajruba na larala. ترامپ دغه تر ټولو لوړه څوکۍ په دې شعار سره وګټل چې امریکا یو وار بیا غوړه وګرځوي. هغه ژمنه وکړه چې له جرمونو سره به مبارزه کوي، تجارتي تړونونه به بیا ارزوي، ناقانونه کډوالي به محدودوي، او محافظه‌کار قاضیان به په دندو ګماري. نوموړی اوس دویم ځلی واک لپاره د سیالۍ ډګر ته راغلی، داسې حال کې چې مینوال او ملاتړي هم تر شا کلک ولاړ دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ:
موږ یو ځل دا کار کړی، اوس به یو ځل بیا وکړو، دا مهال موږ غواړو چې دا کار پای ته ورسوو.
ترامپ ډیر خلک هغه مهال حیران کړل چې د 2018 کال کې د جمهوری پال خپل منځي ټاکنو بریالی راووت او نوماند شو. د ټاکنیزو منډو ترلو پر مهال څو ښځو پر ښاغلي ترامپ تور پورې کړ چې د تیرو لسیزو پر مهال دوی په جنسي ډول ځورولي دي. ترامپ دا تورونه رد کړل. لدی سره د 2014 کال نومبر کې ډونالډ ترامپ ولسمشری د ټاکنې وګټلې، د ټاکنیز کالج رای خپلې کړې سره لدی چې د ولس عمومي رای سیالې هیلری کلینټن ګټلې وې. په نیویورک کې ترامپ ته رای ورکوونکی کریس پیټوس وایي:
نظر پوښتنې ټولې غلط وي، دا یو حیرانوونکی کار دی چې زما خوښیږي. زه فکر کوم دا هغه څه دي چې هیواد اړتیا ورته لري. مونږ ډونالډ ته ډیر خوشحاله یو، زه هیله من یم چې دی مونږ ته یوه ښه دنده ترسره کړي.
کله چې ټرمپ سپینې ماڼۍ ته ولاړ نو د هغو ژمنو عملي کولو ته مخه کړه چې د کمپاین پر مهال د امریکا د ګټو د لومړیتوب لپاره کړې وي. هغه له مکسیکو سره په پوله د دیوال جوړولو امر وکړ او متحده ایالاتونو ته د وو هیوادونو په اوسیدونکو چې اکثر مسلمانانو د ورتګ جدي بندیزونه ولګول. په 2018 کال کې ټرمپ اعلان وکړ چې متحده ایالات د پاریس له تړونه وځي چې هدف یې له اقلیمي بدلون سره مبارزه ده. نوموړی د غراس په ورخیز ډول د ایران د 2015 کال لاټومي تړون هم ووت. دغه تړون د تهران او شپږو لویو قدرتونو ترمنځ په دې هدف لاسلیک شوی و چې ایران به اټومي پروګرام محدودوي او بدل کې به پر دغه هیواد نړیوال بندیزونه نرمیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دغه تړون په اړه ویلي
د ایران هوکړه تر ټولو یو بد او ډیر یو ورخیزه معامله و چې متحده ایالاتونه پکې ښکیل شول.
ترامپ خپل هغه نیت هم څرګند کړ چې له روسیې سره به اړیکې پیاوړې کوي او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ستاینه وکړه. نوموړی بیا د چین کلک منتقد پاتې شو، له چین نه یې پر وارداتو تعرفه لوړه او سوداګریزه جګړه ورسره پیل کړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي
لمون نه پتیرو 15 دیشو کلونو کې هیڅ چاله لګښت نه دی اخیستل لکه چین.
په 2019 کال کې هغه مهال چې منځنی ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ماتې خبر خپور شو، ترامپ د سوریې له شمال نه د خپل ځواکونو د وتلو پلان اعلان کړ، سره له دې چې ادعا وشو چې امریکا سوریه کې خپل کوردي متحدان یوازې پرېږدي. ترامپ له سوریې د خپل ځواکونو د راستنولو په اړه وایي
نور کسان د سوریې او ترکیې پر پوله ګزمه کولای شي، هغوی پرېږدي، هغوی له زرو کلونو راهیسې جګړه کوي، هغوی پرېږدي چې پر پوله خپل کار وکړي. موږ نه غواړو چې دا کار ترسره کړو، موږ غواړو خپل ځواکونه هیواد ته راستانه کړو.
د ترامپ تر ولسمشرۍ لاندې اداره له څېړنو سره مخامخ شوه. څېړنه د هغو تورونو په اړه چې ویل کېدل د روسیې دولت د امریکا د 2014 کال ټاکنو کې لاسوهنه کړې. تورونو کې دا ویل شوی و چې روسیې د ترامپ له کمپاین سره همکاري کړې ده. هغه مهال یو حقیقت موندونکي پلاوی وویل په دې اړه ډېر لږ شواهد موجود دي چې د ترامپ له کمپاین سره دي د روسیې اړیکې ثابت شي. د دغه پلاوی په راپور کې وویل شول ک څېړنې هم موشي نهایی پایله به معلومه نشي، خو د څېړنو په اړه د ډونالد ترامپ ځینې ملګري محکوم وپیژندل شول. د 2019 کال په دسمبر کې د امریکا استازیو جرګې چې دیموکراتان پکې واک لري ډونالد ترامپ استیزه کړ. دوی ویل چې ډونالد ترامپ له خپل واکه ناوړه ګټه اخیستې او د کانګرس د کار مخه نیولې. په ترامپ دا تور پوری و چې پر اوکراین یې فشار راوړی چې د پخوانی مرستیال ولسمشر او سیاسي سیال جو بایدن د زوی په اړه څېړنه وکړي. د امریکا سنا چې جمهوری غوښتونکي پکې واکمن دي ترامپ ته له دواړو تورونو براءت ورکړ. ترامپ هم د خپل استیزا پریکړه رد کړې و او هغه نه حق د تورنولو هڅه بللې و.
څه چې اوس روان دي د امریکایانو د سیاست په تاریخ کې تر ټولو غټ چل او تیرستنه ده.
په کانګرس کې بیا د ترامپ ځینو مخالفو ویل چې د نوموړي له کارونو داسې بریښي چې باید له واک لري شوی وای. د امریکا د استازیو جرګې مشر نانسي پلوسي وویل څه چې د استیزا پر مهال ولیدل شول او څه چې نور خلک د ترامپ د ولسمشرۍ په اړه وایي، ترامپ له اخلاقي او فکری پلوه ولسمشرۍ ته نه دی جوړ.
څه چې د استیزا پر مهال ولیدل سول او څه چې نور خلک د ترامپ د ولسمشرۍ په اړه وایي، ترامپ له اخلاقي او فکری پلوه ولسمشرۍ ته نه دی جوړ.
د واک په لومړۍ دوره کې ترامپ بیا بیا پر خبریالانو لفظي بریدونه کړي ځکه چې د هغه پر ادارې انتقادي مسایل خبروي.
څو ورځې مخکې ما جعلي خبر د خلکو دښمنو باله، اوس هم وایم چې دا ډول خبرونه د خلکو دښمنان دي ځکه دا خبرونه هیڅ سرچینه نه لري. دوی فقط هغه مسایل راپورت کوي چې بیخي نه وي.
ترامپ ټینګار کوي چې د کووید 19 ناروغۍ ته د رسیدو په برخه کې د دې په وینا عالي کار کړی، خو منتقدان بیا نوموړی د کرونا د هغه بحران په ناسم مدیریت تورنوي چې تر اوسه د امریکا په متحده ایالاتونو کې 2,29,000 کسان مړه کړي دي. پر دې سربیره سګوړی امریکا کې د پولیسو لخوا د یو تور پوستي وژل کېدو د توکم پالنې ضد مظاهرې وپارولې چې ځینو ځایونو کې په تاوتریخوالي واوښتي. ترامپ د مظاهرو د کنټرول لپاره د فدرال پولیسو د لیګلو پریکړه وکړه، خو ټاکنې سیالې پرې نیوکه وکړه. د امریکا ولسمشر د ټاکنو ته نوماند جو بایدن ویل
ترامپ په دې کار سره غواړي چې ویش او ګډوډي رامنځته کړي ځکه دا له قانون او نظم سره مطابقت نه لري. دا د یو ناکام کمپاین د بیا احیا ستراتیژي ده.
ترامپ که څه هم د پوستي یا لیک للارې د رای ورکونې ملاتړ کړی، خو نه په پراخه توګه ځکه د ادعا کړې چې له دې لارې پراخه رای اچونه به لوی درغلۍ ته لار هواره کړي. ترامپ یو ټویټ کې د پښتنې په ډول وړاندیز کړی چې د درغلۍ د مخنیوي لپاره دی ټاکنې وزنډیږي که څه هم نوموړی د ټاکنو د ځنډ واک نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پوستي لاري د رای ورکونې په اړه وایي
په لیکونو یا پوستو کې سراسري رای ورکونه به زموږ هیواد ته یو لوی شرم وي. زه فکر نه کوم چې پوسته خانې دې داسې یو کارت چمتووالی ولري.
اوس ټول د نومبر په درېمه نیټه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتایجو په تمه دي څو ولیدل شي چې د ترامپ او بایدن لمنځه څوک بریالی کیږي.
او اوس په هم اجمل اند جو بایدن شون ته کتنه وکړي.
فوکس ایم ګونا سې سم
دوستانو یو حیرانون کې صدر توایم زه پویګم څه ډول یو حکومت را منځته کړم نه په دې خاطر چې پاره خبرې کوم او یای پاره پوښتنه کوم بلکې د دې لپاره چې دغه کار مې کړی دی.
له نږدې 50 کاله سیاست وروسته د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پر خپل تجربه حساب کوي څو په انتخاباتي مبارزو کې د ډونالد ترامپ وړاندې د خلکو باور ترلاسه کړي. هغه خپل ځان د کارګرې طبقې د ورین تندې لرونکی اتل بولي وایي له هغوی سره ډیر ګډ اړخونه لري.
هغه کسان چې ځپل شوي لری شړل شوي او یا په شاتم بول شوي دا کمپاین ستاسو ده.
جوزف آر بایدن جونیئر د پنسلوانیا ایالت په سکرانټون صنعتي ښار کې زیږیدلی. هغه ښار چې د خپل انتخاباتي کمپاین په بهیر کې ورته یو ځل بیا سفر وکړ. پلاری د نورو کارونو ترڅنګ د دویم لاس موټرو پلورونکی و او کورنۍ یې له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ وه. د حقوقو په څانګه کې د ډیپلوم له ترلاسه کولو وروسته بایدن ډلاویر ایالت څخه ځان د امریکا سنا ته کاندید کړ او بریالی شو. هغه چې هغه مهال دیرش کلن و د خپل وخت تر ټولو ځوان سناتور و. نوموړی شپږ دیرش کاله په سنا کې پاتې شو او د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشرتابه په څیرې په بیلابیلو پوسټونو کې کار وکړ چې هغه یې په نړۍ کې په یوې پیژندل شوې څیرې بدل کړ. خو ډیر خلک نوموړی د باراک اوباما په ولسمشرۍ کې د مرستیال ولسمشر په توګه پیژني. هغه دنده چې د یې په 2009 میلادي کال کې لپاره د لوړې مراسم پر ځای کړل. بایدن تر دې دوه ځلې مخکې هم هڅه کړې وه چې د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ د کاندید په توګه معرفي شي. یو ځل په 1978 میلادي کال کې او بل ځل هم په 2008 میلادي کال کې. د لومړي ځل لپاره وروسته له هغې له دې سیالیو په شا شو چې څرګنده شوه په وینا او د حقوقو پوهنځي په یوه رساله کې ځینې معلومات د اصلي سرچینې له ښودلو پرته په خپل نوم وړاندې کړي دي. دویم ځل هم بریالی نه و خو د ولسمشر مرستیالۍ ته یې لاره پرانیستل شوه. هغه څه چې د تورپوستو امریکایانو ترمنځ یې د نوموړي محبوبیت زیات کړ. له انتخاباتي کمپاینونو څخه په یو کې بایدن خپل ځان هغه رهبر وباله چې کولی شي امریکا یو موټی
کړي.
زموږ کمپاین په دې ګوند او دې هیواد کې د رنګارنګۍ ښکارندوی دی. همداسې باید واوسي ځکه اړتیا ده چې ټول سره راټول کړو. ټول باید ډونالد ترامپ ته ماتې ورکړو او دا کار به کوو. خو موږ د هغه په څیر نشو کیدلی. نشو کولی د ګوندونو ترمنځ بې پای جګړه ولرو.
بایدن خپل انتخاباتي کمپاین کې یو داسې پروګرام وړاندې کوي چې هدف یې د کرونا له وبا وروسته د امریکا د اقتصاد بیرته په پښو درول خودل شوی. دا پروګرام د ماشومانو روغتیا او روزنې په برخو کې پر پانګونې متمرکز دی. وایي موخه یې د 3 میلیونو کاري فرصتونو رامنځته کول دي. بایدن وایي د روغتیا د برخې سمون ته پاملرنه تر یو حده د ده په کورني ژوند کې له ترخو پیښو سرچینه اخلي. د بایدن 45 کلن زوی د سرطان په ناروغۍ مړ شو او میرمن او لورې په 1902 میلادي کال کې په یو ترافیکی پیښه کې مړ شوی وو.
زما په نظر باید مو په خپلو روغتیایي خدمتونو د یو امتیاز په توګه فکر ونه کړو، بلکې د یو اساسي حق په سترګه ورته وګورو چې ټولې باید ولري.
د بایدن اقتصادي کړنلاره کې همدارنګه د پاکې انرژۍ او زیربنایي پروژو په برخه کې 2 ټریلیونه پانګونه هم شامل ده. هغه پروژه چې دا ډونالد ترامپ په وینا د امریکا سوداګریزو ګټو ته زیان رسوي. ښاغلی ترامپ څه موده مخکې د جو بایدن یوې وینا ته اشاره وکړه. وی ویل
نن جو بایدن وینا وکړه او وی ویل د ده د اقتصادي اجنډا هسته د امریکا د انرژۍ د سکتور په خلاف جګړه ده. هغه غواړي د امریکا د انرژۍ سکتور ووژني، غواړي بیرته د پاریس یو اړخیز او غیر منصفانه تړون ته ستون شي، هغه څه چې موږ به ویجاړ کړي.
په نړیوالو چارو کې بایدن ویلي هدف یې دا دی چې امریکا په پریکړو کې د مهم دریز لرلو ته راولي. د نړیوالو مسلو په برخه کې د نوموړي ځینې دریزونو په دې لړ کې په 2003 کال کې پر عراق د امریکا د برید پلوي په ډیموکراټانو کې د نوموړي محبوبیت کم کړی.
په اوسنی کمپاین کې بایدن د ایران سره د 2015 میلادي کال تړون ته ستنیدو ته تمایل ښودلی. دا تړون د ایران اتومي چارې محدودوي او په بدل کې پر تهران نړیوال بندیزونه کمیږي. ولسمشر ټرمپ په 2013 میلادي کال کې امریکا له دې تړون څخه وایستله. بایدن همدارنګ د روسیې په وړاندې سخت دریځ خپل کړی او د اوکراین په کړکیچونو کې د مسکو رول او همدارنګ د امریکا د 2016 کال په انتخاباتو کې د روسیې مداخله غندلې. همدارنګ تمه کیږي چې بایدن به د امریکا له متحدانو سره د دې هیواد اړیکې چې د منتقدانو په وینا د ټرمپ لومړی امریکا پالیسۍ زیانمنې کړې بیرته ورغی. په دې اړه د اسوسییټډ پریس یو مخکښ خبریال بیل بارو وایي
بایدن وایي په بهرني سیاست کې لومړیتوب دا دی چې په ناټو تړون کې د امریکا متحدانو ته ډاډ ورکړي. که ګټونکی شي په سبا به د امریکا د متحدو هیوادونو له مشرانو سره ټلیفوني خبرې وکړي.
د خپل رقیب ټرمپ په څیر بایدن هم د بچلندې لیدا او سره مخ دی. څو میرمنې چې مخکې همکارانه وي بایدن یې په ناسم چلند تورن کړي او له دوی یې پر نوموړي د جنسي زور زیاتی تور لګولې، هغه تور چې بایدن یې ردی. پر جو بایدن همدارنګه د بوریسما په نوم د غازو په یو اوکراینی شرکت کې د مشرتابه په پلاوي کې د دوی د مادي ګټې سره د تړلي رول لکبل هم انتقاد نشته. دا رول له هغه وخت سره تړلی چې جو بایدن د امریکا مرستیال ولسمشر. بایدن او زوی د اوکراین په تړاو د هر ډول ناسمې کړنې ترسره کول رد کړي، خو زوی ویلي چې د دې دندې منل یو تیروتنه وه. که چیرې جو بایدن د انتخاباتو ګټونکی شي د خپل کار د پایل پر مهال به اتاویا کلن اوسي. په دې صورت کې به هغه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو د زیات عمر لرونکی کس واوسي چې د لوړې مراسم پر ځای کوي. د بایدن عمر ممکن په انتخاباتي سیالیو کې یو منفي ټکی وګڼل شي. په تیر کې هم هغه ځینې غیر عادي تیروتنې کړي او منتقدانو یې د نوموړي پر وړتیا پوښتنې راپورته کړي. خو ولسمشر ټرمپ هم په دې انتخاباتو کې د بریالیتوب په صورت کې 44 کلن وي چې د دویمې دورې لپاره په انتخاباتو کې د ګډون لپلوه به د امریکا د تر ټولو ډیر عمر لرونکی ولسمشر وي. نو له همدې کبله دا انتقاد په دواړو کاندیدانو کېدای شي. بایدن د کالیفورنیا ایالت سناتوره کاملا هاریس چې پخوانی ایالتي څارنواله به د خپلې مرستیالې په توګه نومولې. هاریس امریکا ته د کډه شوي مور پلار لور ده. پلار یې د جامایکا او مور یې د هندوستان ده. هغه د امریکا په تاریخ کې لومړنۍ غنم رنګې ښځه او په مجموعي توګه درېمه ښځه ده چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د یو مهم ګوند د کاندید د مرستیالې په توګه ګډون کوي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د امریکا د انتخاباتو په اړه عام افغانان څه وایي؟
نو میا زپلا همتې د مرکز ترن کوټه سیدونکې یو خدغه دی چې امریکا کې ټاکنې دا اوس شروع کیږي. نو په افغانستان باندې د جنگ غزې زیات سوي دي. په دې خاطر باندې چې دی هغه سول چې افغانستان کې مخ ته وړله یا هم کوله دا هغه سخلیر صدې شاړه ولې دا غته. نو په دې خاطر باندې د خپل پالات باندې اخته دي. نو افغانستان کې کوم سول خبرې چې کېدلې هغه لرڅ شان سره مخ سوي دي.
نه حکومت لا دې مرکز ترن کوټ سیدونکو يم هغه ځخن دغه غیز جګړې زور اخیستی دی. جو بایدن غواړي چې په افغانستان کې سرتیری نه باسي او ترامپ هغه د سولې پروسه چې مخکې روانه کړې او چې بولزه به سرتیری وباسم خو هغه ته دومره پام نه دی. غوښتنه مو دغه ده چې خارجي مملکتونه د افغانستان څخه خلاص واخلي، افغانستان خلک په قرار راسي، سوله وسی.
بل ملک یو ګسر نظر نه اوري د خپل د مشکلاتو سره. یار ما په فکر یو بیلانه ولر یو بیلانه وباسي ما په نظر خو ولکه مزرت لږ شي د ترامو باسي یا د ابل باسي باندې چې موږ په افغانستان کې قراري جوړه سي دی ووځي موږ افغانان خپل میانه خو د سرکښین خپل مشکلات خپل سره حل کړي خارجان نه شي حلولای.
ما نه میسم لا ولسمال دی د روزګان مرکز ترن کوټ وسیدونکو یم. مو وخت چې کمپاینی غونډې د امریکا په امریکا کې تر سره کیږي دلته هماله جګړو سره زور واخیستی په ډیر ولایتونو کې دا وس مشتاس شهیدان په دا شل کال دونه جګړه نه د سویل کې دا وس روان نن دا مستقیم اغیز دی چې پر افغانستان لري. مثلا دوی مستقیم دلته عادي د شکل دی د ځواکونه کله چې د ټاکنې در سره کیږي مستقیم پر جګړه هم دلته اغیز لوی جنست لامل دغه دی چې د افغانستان یعنی هر برخه کمالی برخه د ځواکونو برخه د په هر برخه کې د امریکا تلمر سره ملاتړ کوي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.